څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که د لوی اختر په درشل کې روغتیایي لارښوونې مراعت نشي نو د کووید 19 ناروغۍ موارد زیاتېدای شي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي پر کونړ د پاکستاني ځواکونو وروستي برید 15 ملکیانو ته مرجوب له اړولې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 144 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او د ایران د انرژۍ د تولید په یوه مرکز کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي موندنې ښیي چې پر کونړ د پاکستاني ځواکونو وروستي برید و ملکیان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. دغه کمیسیون نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغه معلومات یې له روغتونونو، عیني شاهدانو، د قربانیانو له کورنیو، نړیوالو رسنیو او نورو سرچینو ترلاسه کړي. کمیسیون ویلي د چنګاښ میاشتې په 15 نیټه پاکستاني ځواکونو پر سرکانو ولسوالۍ او مرکز اسداباد باندې د هوان 12 مرمۍ وتوغولې. اعلامیه وایي جلچو کې یو خزه او یو ماشوم هم شامل دی. کمیسیون پر پیخي خفغان خودلی له حکومت د خلکو د ساتنې او له اړوندو بنسټونو یو د پاکستان د بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب ټولنه وایي له دې ویر لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادۍ لاسته راوړنې لمنځه ولاړ شي. د دغې ټولنې مشر نجیب شریفي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی د اندېښنه ځکه لري چې طالبان د بیان د ازادۍ پر اصل باور نه لري او د حکومت مرکچي پلاوي کې هم د رسنیو د ملاتړ کوم استازی نشته.
طالبان به اعتقاد ندارن به آزادی رسانه ها.
دی ویل که څنګه چې موږ تیرو 2 لسیزو او له هغې مخکې لیدلی طالبان د بیان او رسنیو په ازادۍ باور نه لري. د دولت لخوا چې د سولې خبرو ته کوم پلاوی ټاکل شوی د رسنیو حتی یو استازی هم پکې نشته. دا د جدي اندېښنې وړ موضوع شوی که موږ د سولې بهیر کې د رسنیو ازادي ونه ساتو د افغانستان ته یو شاتګ دی. ښاغلی شریفي دغه څرګندونې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. د دغه راپور له مخې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 240 پیښې ثبت شوي چې قتل، ژوبلېدل، وهل ډبول او د تاوتریخوالي نورې بڼې پکې شامل دي. د تاوتریخوالي دا شمیرې د تیر 2019 کال د ورته مودې پرتله لږ کموالی ښیي. بل لورته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی د جمهوریت د یو اصل په توګه د سولې خبرو کې د بیان له ازادۍ کلکه دفاع کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا ویروس 144 مثبتې پیښې ثبت کړي. د وزارت مطبوعاتي مسؤلینو رسنیو ته په استول شویو معلوماتو کې لیکلي دغه پیښې د 643 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته څرګندې شوې. په یوه شپه او ورځ کې ثبت شوې دا شمیرې د پخوانیو اونیو پرتله کمې دي، خو له پرون راهیسې 18 کسان دغلته کووید 19 ناروغۍ مړه کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس رسمي مثبتې پیښې نږدې 15.5 زره شوي. له دې ډلې 1111 تنه مړه شوي او نږدې 24 زره بیرته رغېدلي دي. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنی قمندان له خپلو 2 ساتونکو سره ووژل شو. د پکتیکا د امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تېره شپه په ګزمي بوختو چې موټر یې پر ښخ شوي ماین برابر شو.
پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان دریاخان تلاش د غزمی پر مهال باندې و چې د هیبتو یا د نوې کلا په سیمه کې د دښمن په خرخ کړ شوی ماین باندې برابر شوی دی. بدبختانه باید ووایو چې په د خپل د دریاخان تلاش په شمول 2 تنه ساتون کې لده سره یو ځای شهیدان شوي دي او یو هموی موټر تخریب او له منځه تللی دی.
طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. بلورتا د کاپیسا په تګاب کې د جګړې درې ملکیان وژلې. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن له غرمې مخکې هغه مهال وژل شول چې طالبانو د تګاب ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ. شورش وایي د برید کې اته ملکیان، یو افغان سرتیری او دوه طالبان هم ټپیان شوي. د ایران د انرژي د تولید په یو مرکز کې چاودنه شوې چې مرګ ژوبله نه لري. د دغه هیواد رسمي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله ویلي په اصفهان ولایت کې دغه چاودنه د ترانسفارمر د یوې برخې د زړښت له امله رامنځته شوې. د جون له وروستیو راهیسې د ایران په پوځي، اټومي او صنعتي سایټونو کې څو چاودنې شوې دي. د جولای په 15مه د ایران بوشهر بندر کې څو بیړیو اور واخیست. له هغه وړاندې تهران کې یوې پوځي اډې او د یوه روغتون دننه دوه چاودنې وشوې او په نتانز اټومي بټۍ کې اور ولګېد. ځینو ایراني چارواکو ویلي دغه بټۍ کې د اور لګېدنې لامل ممکن د سایبري بریدونو یوه برخه وي او خبرداری کړ چې ایران به له هر هغه هیواد غچ واخلي چې داسې بریدونه کوي. ایرنا خبری اژانس کې خبرې شوې یوې مقالې کې لیکل شوي دا ممکن د امریکا او اسرائیل په څیر د ایران د دښمنانو د سبوتاش کولو یوه هڅه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې لوی اختر را نږدې کیږي، د عامې روغتیا وزارت وایي چې که خلک روغتیایي لارښوونې مراعت نه کړي نو د کورونا وبا به نوره هم پراخه شي. هغوی چې دا ناروغي یې تیره کړې ده هم همدا سپارښتنه کوي.
زما خواهش دا دی چې خلک د وزارت صحتنامه صحي لارښوونې چې د کورونا وبا برخه د کنټرول په باره کې مراعت وکړي.
د هیواد په 19 ولایتونو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور د ازموینې بهیر نن رسمن پیل شو. په نورو موضوعاتو کې، په کندز کې کروندګر وایي چې خپل سرې وسلوالې ډلې په زور عشر او زکات ترې اخلي.
دغه درباکیانو مونږ زموږ ژوند یې را خراب خراب کړی. یو ډله راشي، یوې غواړي، بلې غواړي، وروره مونږ یې تباه او برباد کړی یو. تر دغه رسولو چې د خپلې ځمکې پرېږدو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران د نن د دریم ځل لپاره د نږدې 2 تریلیون یورو په ارزښت د کورونا وایرس له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې پر پلان خبره کوي. په دوهمه نیمه کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا مني چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې کمې شوې دي، خو ټینګار کوي چې که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو د په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې به یو ځل بیا زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې لوی اختر هم په درشل کې دی. په کابل او ولایتونو کې دا مهال تر ډېره روغتیایي سپارښتنې د خلکو لخوا په پام کې نه نیول کیږي. خان محمد سین له کابله په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې پر کرونا وایرس د ډېرو کسانو د احتمالي اخته کېدو خبرداری ورکوي او وایي چې که هم پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر مخ په کمېدو دی، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي کېدای شي د ناروغانو دغه شمیرې ډېرې شي. د دغه وزارت مرستیال ویان دی معصومه جعفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی اختر را روان دی او خلک پکې باید روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځوي. نوموړی خبرداری ورکوي چې که خلک دغه سپارښتنې په پام کې ونه نیسي یو ځل بیا به په دغه وایرس ډېر کسان اخته شي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو وضعیت د عامې روغتیا وزارت ثبت شویو شمیرو ته په کتو کمزوری شوی، خو د ډېریو کسانو د اخته کېدو احتمال یې اوس هم شته. په تېره دا چې لوی اختر په مخ کې دی، موږ په کمکې اختر کې په ناڅاپي توګه د ډېرو کسانو د اخته کېدو شاهدان وو. نو د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي چې د اخته کسانو شمېر د ډېروالي مخه ونیول شي.
اغلی جعفری وای د کرونا وایرس لومړی پړاو لا ختم نه ده او کله چې پر کوید نو لس ناروغي د اخته کسانو شمیر پسلو کې لپینزو کم شي بیا نو ویلې شو چې لومړی پړاو ختم شو د میرمن جعفری په خبره د کوید نو لس ناروغي دوهم پړاو په ژمی کې ده په ورته وخت کې هغه کسان چې له کوید نولس ناروغۍ رغېدلي ټینګار کوي چې خلک باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي چې پر دغې ناروغۍ د بیا اخته کېدو مخه ونیول شي د کابل ښار اوسیدونکی محمد فهیم چې دغه ناروغۍ تیره کړې وایي
تقریبا یو میاشت مخکې کرونا سره مخامخ شو زه زما ټول خانواده کرونا ونیوله ډېر سخت حالات و او زما خواهش ده دا دی چې خلک د وزارت صحت عامه هغه صحي لارښوونې چې د کرونا په برخه د کنټرول په باره کې مراعت وکړي
د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 144 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي دي چارواکي وایي په دغه موده کې له دې وایرس نه 12 کسان مړه او 361 رغېدلي دي په دې سره په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو ټول رسمي شمیر 15,403 کسانو ته رسیږي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له آزادي راډیو
د هیواد په 19 ولایتونو کې په هنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور د ازموینې بهیر نن رسمن پیل شو د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي چې سکال د 12 ټولګیو 210,000 فرغان په څو پړاوونو کې په کانکور کې ګډون کوي د دې ادارې وایاند ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به د 19 کم نفوسه ولایتونو څخه څه باندې 10,000 فرغان د کانکور ازموینه ورکړي له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ
بلآخره د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي له امله د کانکور ځنډول سوي ازموینې پیل سوې د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي چې دغه ازموینه په 5 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې وروستۍ به یې د سنبلې میاشتې په پیل کې په کابل کې په 2 پړاوونو کې واخیستل سي د دغه ادارې د نشراتو او اړیکو مسؤل نسیم سهر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی سهر وایي چې د کندهار دایکنډي کندوز غور نیمروز فراه سمنګان کونړ بادغیس پکتیکا زابل پنجشیر لوګر سرپل وردګ نورستان او روزګان ولایتونو کې د کانکور ازموینې پیل سوي چې 13,693 تنه چې 13,303 تنه نجونې جوړوي ګډون کړی د کانکور ملي اداره وایي چې د کانکور د ازموینې د اخیستو پر مهال د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې په پام کې نیول سوي په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې روان کال دغه وزارت د 140,000 محصلانو د جذب وړتیا لري د دغه وزارت ویان عزیز احمد اوریا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په بیلابیلو برخو کې جذبیږي
دولتی سکتور کې جذبیږي که هغه پوهنتونونه دي که هغه د نیمه لوړو زده کړو انسټیټیوټونه دي که هغه
ښاغلی اوریا وایي چې شاوخوا 65,000 د 12 ټولګیو فارغان به په پوهنتونونو د لوړو زده کړو په موسسو 43,000 به په نیمه لوړو زده کړو موسسو 9,000 به په دینی برخو دارالعلومونو 9,000 به د شپې په پوهنځیو او نور به د لوړو زده کړو وزارت په بیلابیلو برخو کې جذب سي
له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان راپور و د کندوز یو شمیر کروندګر وایي چې غیر مسؤول وسلوالې له کرنیزو محصولاتو نه عشر او زکات اخلي دوی وایي د خپل سرو وسلوالو له امره څوک سرغړونه نشي کولی د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې ولایت په کچه 80 غیر مسؤول وسلوال چې د خلکو په ځورولو تورن و د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي د کندوز په سلو کې 15 اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې دو برخو پورې تړلی دی
د کندوز ولایت ډیری کروندګر شکایت کوي چې غیر مسول وسلوال د دوی له کرنیزو محصولاتو د ټوپک په زور وشر اخلي. 45 کلن محمد علي محمدي د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې اوسیدونکی دی. لمر وخلې څیره او د لاسونو تڼاکې د خواریکښ ژوند بیان کوي. محمد علي وایي سږ کال یې په 5 جریبه ځمکه کې غنم کرلی وو چې 300 منه حاصل یې راټول کړی، خو په خبره یې 100 منه یې غیر مسول وسلوالو د وشر په نوم په زوره ورنه وړي دي. کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په دغه ولایت کې په څه باندې 192,000 هکتار ځمکه کې غنم کرل شوي. له 1 هکتار 2.8 متریک تنه حاصل راټول شوی چې د اټکل له مخې به د تیر کال په پرتله په عمومي ډول په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راشي. و 30 کلن غلام رسول نبی زاده چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د باسوس د سیمې اوسیدونکی دی او د الچې سیمه ییز کالي اغوستي دي چې په کروندو کې د کار پر مهال د ګرمۍ مخنیوی وکړي، هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته مالی پولیس ډېر خلک زوروي، د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي، اوښ زکات اخلي. نو د خلکو غوښتنه د دولت څخه دا ده تر څو پورې د دې خلکو د دې غیر قانوني کړنو مخنیوی ونیسي.
د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې وروستیو 2 کلونو کې د دې ولایت په کچه 70 تنه غیر مسول وسلوال چې په سیمه کې د خلکو په زورونو تورونو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د کندز دی والی وایان اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غیر مسوله وسلوال چې خلک زوروي یا هم شکنجه ورکوي یا هم باج ترې اخلي په یو او بل نوم باندې، دوی به د قانون منګولو ته سپارل کید. ولایتي اداره په دې برخه کې ژمنه ده چې دغه معزله مخه ونیسي، او د خلکو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د ولایتي ادارې سره په مرکز او ولسوالۍ کې پوره همکاري وکړي تر څو د عدالت په تطبیق کې مسؤلین رسیدګي وکول شي.
د یادونې وړ ده چې دا ستونزه په کندوز کې نوې نه ده، او د دغه ولایت کروندګر له 13 کلونو رئیسې د دغه ستونزې بنسټیز حل غواړي. د دوی په خبره په وار وار دغه ستونزه د افغانستان حکومت له لوړپوړو چارواکو سره هم شریک کړي، خو تر اوسه پورې نه ده هواره شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ناروغان او د هغوی پایوازان شکایت کوي چې دوی ته درمل نه ورکول کیږي او نه ډاکټران سم چلند ورسره کوي. دوی وایي د روغتون یو شمیر ډاکټران حتی خپل خصوصي روغتون ته وربولي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د روغتون ته ورغلی او له ناروغانو سره د هغو پر ستونزو خبرې کړې دي.
دا د ترینکوټ د ولایتي روغتون د داخله ناروغانو د بستر واټ دی. په دې واټ کې بستر دغه ناروغان زیات شمیر د ترینکوټ ښار د لرو پروتو سیمو او یو شمیر بیا د ولسوالیو دي. محمد افضل چوری ولسوالی څخه په موټر کې تریوی ورځې مزل وروسته خپل ناروغ د روغتون ته راوستلی دی. دی وایي د کمزوري اقتصاد له امله یې خپل ناروغ دلته راوستلی دی څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي، خو تر اوسه پورې د روغتون له لورې هیڅ ډول درمل نه دي ورکول سوي او ټول درمل په خپل شخصي لګښت له بازار اخلي.
نو موږ په دې نیت راغلي یو چې مثال د شفاخانې ته چې راسو وروره جانه چې د خپل مریض ته یو دغه وکړو، هغه خو نو بېرته بازار ته مې اړ کړي منه نخصه بېرته بازار ته ویسو د بازار سره وغواړو.
فضل محمد وایي دولت باید د بېوزله او جګړه ځپلو خلکو سره د دې د ناروغۍ د درملنې په برخه کې زیاته مرسته وکړي، ځکه د نوموړي په وینا چې د یاد ولایت د خلکو اقتصاد ډېر ځپل سوی دی. 50 کلن محمد هم ولایتي روغتون ته ناروغان راوستلي دي. دی بیا د درملو د نشتون تر څنګ د ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
تمه یو شزنه د ناروغ راوسته ده د تداوی لپاره زنه ډاکټر لخواز خور سره داس چلن کړي چې یو ډاکټر باید سلام سره ونه کړي سپیک سپور توای سیاخي او دقیق وته مر توای نه لرو چشنه لرو نو د بهخه د مور میره چر سره کړي داس سلام سره کړي چې هغه ایس د قانون له لحاظ شنه دي
په شزنه واد کې یو شمیر ناروغان دا شکایت هم کوي چې زنه ډاکټران یې په روغتون کې درملنه نه کوي او خپل شخصي کتنځای ته وربولي په مرکز ترینکوټ شار کې د یوازنۍ دولتي روغتون دی چې پر یو وخت د سلو ناروغانو د بستر ظرفیت لري چې له دې شمېرې 15 بستره ښځینه ناروغانو ته بیل سوي دي د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین بیا له ناروغانو سره د یو شمېر ډاکترانو ناسم چلند مني خو دا نه مني چې ناروغانو ته دې درمل نه ورکول کېږي د روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه ډاکټران چې ناسم چلند کوي د ولایتي دفتر له لورې ګمارل سوي دي او کنټرول یې د دې تر واسپور ته خبره ده اوس مهال په ټولو اورزګان کې 65 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ لاس دي خو د خدمتونو د وړاندې کولو له څرنګوالي تل خلک شکایت کوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
اوس هم یو بل راپور د افغانستان د امنیت شورا د پخوانی ویان تواب غورزنګ جنازه د خوست د مرکز اړوند د ډیری په سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو تواب غورزنګ 13 کاله عمر درلود او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او وروسته د افغانستان د امنیت شورا د ویان همدارنګه د ترانسپورت وزارت د سلاکار په توګه یې دندې ترسره کړې وې د غورزنګ پر مړینه افغان ولسمشر اشرف غنی هم د خپګان او ډاډګیرنې پیغام ورکړی او غورزنګ د هیواد فعال ځوان او خدمتګار شخصیت یاد کړی دی نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل اوروي
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو او د امنیت شورا د پخوانی ویان تواب الدین غورزنګ جنازه د افغان حکومت یو شمیر چارواکو په ملتیا په پوځي چورلکو کې خوست ته ولېږدول شوه د خوست په اداري کمپلیکس کې د غورزنګ د جنازې ادا کولو وروسته د افغان حکومت ځینو چارواکو د هغه په شخصیت وړتیا او ژمنتیا خبرې وکړې او هغه د هیواد د پرمختګ د سولې د ټینګښت او د افغانانو د یووالي ارمانجن وباله د ولسمشر ارشد سلاکار وزیر عبدالرشید ایوبی په خپلو خبرو کې ویل تواب غورزنګ د ځوان نسل غږ وو
تواب غورزنګ د دې وطن یو لویه سرمایه وه همیشه به د ملي یووالي لپاره خپل ځوانانو باندې غږ کول همیشه به ځوانان د افغانستان د خدمت لپاره منسجمول دا یو رسا غږ وو د دې وطن د بچیانو خدای تعالی دې غورزنګ سیب وبخي
دا تواب غورزنګ په مړینه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت د یو شمېر چارواکو سربیره د کوزې پښتونخوا پیژندل شوی سیاستوالو افراسیاب خټک او محسن داوړ هم د غم شریکۍ پیغامونه شریک کړي او نوموړی د لاروبرو پښتنو د ځوانانو د پوهې او بصیرت یو مثال بللی دی د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د جنازې ګډونوالو ته په تلیفوني خبرو کې تواب غورزنګ له هغو ځوانانو وباله چې د دې هیواد خدمت لپاره یې په پوره اخلاص پر ځان زحمتونه وګالل
د افغانستان یو ځوان تکړه او ډېر متبهره شخصیت چې د افغانستان لپاره یې په ډېرو زحمتو کې هغه خپل اخلاص ثابتوي د خدای رضا وه
نعمت الله احمدی له غزوانانو دی چې د تواب غورزنګ نږدې ملګری پاتې شوی
د غورزنګ صاحب لوی ارمان دا و چې سوله راشي په وطن کې ماته به همیشه دا خبرې کولې چې سوله وي ولایت په ولایت به ګرځو کوڅه په کوڅه کلی په کلی به ګرځو خدای دې د دغه ارمان پوره کړي او موږ هیله لرو چې د دې ارمان د پوره کولو لپاره به د لاره تعقیبو
د نظر خوان فریدالله قربان ویل غورزنګ د ملي یووالي ارمان جان و
تواب الدین غورزنګ د ملي وحدت ارمان درلود هغه په هیواد کې د شته قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کول او د دې ترڅنګ په هیواد کې د شته ټولنیز ناخوالې جنگونه د دینه سخت زوریده
د تواب الدین غورزنګ خسرو ماما زاهد شنګر د حکومتي چارواکو او نور دوستانو له همدردی او د غورزنګ د ناروغي پر مهال د هغه د پښتني او یادت او همدارنګ خوست د نوموړي د جنازه په انتقال کې د همکاري له عمله مننه وکړه
دوی د تواب غورزنګ د ناروغي پر مهال دوی د تواب غورزنګ د شفاخانه ته د انتقال په وخت کې همداشان خوست د انتقال په وخت کې خورا زیات زحمتونه وګلل دوی ته د خدای اجرونه ورکړي.
تواب الدین غورزنګ د خوست لکړو لسې فارغ شوی وو او د ماسټرۍ په کچه لوړې زده کړې کړې وې. هغه یو مېرمن او درې اولادونه لري او جنازه یې د خوست مرکز اړوند د ډیری په سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخوانی ویاند تواب غورزنګ د جنازې او د نوموړي د کارنامو په اړه د چارواکو د څرګندونو راپور مو اوریده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره په سرمشریزه کې راټول شوي دي چې د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د غړو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د 100 میلیارد یورو مالی پلانونه تصویب کړي. په تیرو دوو غونډو کې د ځینو اختلافونو له کبله دا مشران ونه توانېدل چې د څو کلونو په مخه پر یو مالی پلان موافقه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې نن په غونډه کې د اوو کلونو بودیجې او د کورونا وایرس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی پلان په اړه موافقې ته ورسیږي. دا د دغو مشرانو چې په مخکنیو دو دا ډول غونډو کې نه و توانېدلی یوې موافقې ته ورسیږي درېیمه غونډه ده. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي چې ډېره لرې برېښي چې د دغې ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران به د بروکسل په غونډه کې چې دوه ورځنۍ هغه یې درېیمې ورځې ته غځولې و جوړجاړي ته ورسیږي. خو د دې ټولنې یو شمېر مهمو غړو ویلي چې بحثونه پر سم لوري روان دي او دوی هیله مند چې یوه موافقه ترلاسه کېدای شي. د هالند صدر اعظم مارک روتی وویل پرون له غونډې یو شمېر مشران ووتل او په دې خاطر دوی ونه توانېدل چې یو جوړجاړي ته ورسیږي. روتی د هغې څلور کسیزې ډلې مشري کوي چې ویل کېږي پر مرستو د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي ده. اختلافات پرون وروسته له هغې راڅرګند شول چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له غونډې ووتل. له دوی سره د شمالي شتمنو څلورو هیوادونو ډله هم چې د مالي مرستو د دغه پلان د محدودولو او د جنوبي اروپا پر هغو هیوادونو چې تر ډېره دغه مرستې ترلاسه کوي د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي دي ووتله. خو د اروپایي ټولنې یو زیات شمېر مشران پرون وروسته له هغې چې د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د اقتصادي رغونې یو نوی پلان وړاندې کړ دې ته وهڅېدل چې نن بیا غونډه وکړي. د جرمني یو ډیپلومات د ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې بحثونه یوې حساسې مرحلې ته رسېدلي دي. خو دغه ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې بیا هم معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې به یوه موافقه حاصله شي که نه. د اروپایي شورا په پلان کې د 1.5 میلیارد یورو مرستې چې د پور او وړیا مرستو په توګه هغو هیوادونو ته چې ډېر دغو مرستو ته اړتیا لري ورکول کېږي او پر دې سربیره د اوو کلونو په مخه د 1 تریلیون یورو بودیجه هم په پام کې نیول شوې ده. دا هغه بودیجه ده چې اروپایي مشرانو مخکې له دې چې د کورونا وایرس په دې وچه کې خپور شي پرې اختلاف درلود.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي مونږ له ولسمشر څخه ډوډۍ نه غواړو خو د ولسمشر څخه د علي شنګ امنیت غواړو چې په دې وروستیو کې امنیت خورا زیات خراب شوی دی. تازه خان سمسور لیکي په جلال آباد کې د حکومت هر راز مرستې د بېوزلو خلکو پر ځای د ملکانو جب تلویږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي کچېرې ځینې هیوادونه د طالبانو سره نظامی او مالی مرستې ونه کړي نو طالبان د یوې میاشتې جګړې توان هم نه لري او کوم هیوادونه چې له طالبانو سره مرسته کوي هغو د خپل مقصد لپاره مرسته ورسره کوي او د خپلو ګټو لپاره د دې جنگ اوږدول غواړي. حبیب عمر عمری د هلمند ولایت څخه لیکي د حکومت او طالبانو نه مې غوښتنه ده چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي نور دې د بیګنا انسانانو له وژنو څخه لاس واخلي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي اداري فساد اوج ته رسېدلی دی که یې حکومت جدي غم ونه خوري نو پر حکومت به د ولس شته باور هم له منځه ولاړ شي. او قاری محمد نبی مینوال له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، په پارلماني انتخاباتو کې د هلمند ولایت مامورینو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا هیڅ راز امتیاز نه دی ورکړل شوی، باید تنخواګانې ژر تر ژره ورکړل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او همداراز په نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه